السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې دی. د ازادي راډیو د یو سات خبرونه ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دوی استازي به د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د وروستۍ او چاودنو له امله د ملکي وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې ده. او د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب ایالت پخوانی صدر اعظم او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی په اختلاس او مالي فساد تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دوی استازي به د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. د دې حرکت وایان اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وویل دوی به هڅه وکړي چې د قطر په غونډه کې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
په همدې حال کې د ولسی بنسټ غړي وایي چې د قطر په غونډه کې د سولې د ولسی حرکت ګډون مهم دی او دا ونډه باید د افغان سیاسونو تر اغیز لاندې رانه شي. تمه ده چې د قطر بین الافغاني خبرې اترې د روان اپریل میاشت له 14 تر 16 نیټې پورې ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د وروستیو بمی چاودنو له امله د ملکي وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما په یو اعلامیه کې نن ویلي چې د دوی موندنو ښودلې چې په تیرو 5 ورځو کې په جلال آباد کې د ماینونو په چاودنه کې 40 ملکیانو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتی ده. ملګرو ملتونو په فوري توګه د ګڼې ګوڼې او په عامه ساحو کې د ماینونو د استعمال د بندېدو غوښتنه کړې ده. په جلال آباد ښار کې پرون هم د سرک د غاړې چاودنې یو ملکي وګړی ووژه او درې نورې ژوبل کړل. درې امریکایي عسکر او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د باګرام اډې ته نږدې په یو حمله کې وشل شول. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی دی. امریکا او د ناټو د غوښتنې تر ماموریت په یو اعلامیه کې ویل چې دا کسان د سرک غاړې یو بم په چاودنه کې وشل شوي. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان دي. طالبانو بیا ویلي چې له چاودونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوسولی دی. په همدې حال کې سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته د درې افغانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو دوه موټر د پیښې ځای ته نږدې د تیرېدو په حال کې وو چې نړیوالو ځواکونو ودرول، خو چې پاملرنه یې ورته ونه کړه نو ډزې پې وکړې او په نتیجه کې درې ملکیان ټپیان شول. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب ایالت پخوانی صدر اعظم او د پخوانی وزیر اعلی او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړل. پر شهباز شریف تور پورې شوې ده چې د پنجاب ایالت د مشرۍ پر مهال د خپلې کورنۍ د یوې فابریکې د ګټې لپاره له خپلې دندې ناوړه استفاده کړې ده. شهباز شریف او حمزه شهباز به اوس چې پر ځان یې لګېدلي تورونه رد کړي دي او هغه سیاسي بللې محاکمې ته وړاندې کیږي. پر شهباز شریف چې 2013 کال نه تر 2013 میلادي کال پورې د پنجاب اعلی وزیرو په 13 فبروري میاشت کې هم له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې تور پورې شوی و. سعودي عربستان په تروریستي سازمانونو کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ څخه اعلان وکړ چې سپاهي پاسداران انقلاب ځواک چې نوموړي په نړۍ کې د ایران د تروریستي ډلو ملاتړی او د تروریزم وسیله وبلله د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړ. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا دا پریکړه د تروریزم خلاف مبارزه کې یو جدي اقدام دی. سعودي په سیمه کې د ایران تر ټولو ستر سیال هیواد دی او دواړه د سوریې او یمن د جګړو په ګډون په سیمه ییزو شخړو کې د یو بل ضد دریځونه لري. ایران د امریکا د دې اعلان په عکس العمل کې بیا په منځني ختیځ کې میشت امریکایي ځواکونه د هغو ډلو په لیست کې داخل کړي دي چې تهران یې تروریستي ځواکونه بولي. او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخابولو لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي. نننی انتخابات په ښکاره کړی چې له اوږدې مودې راهیسې په واک کې بنیامین نتنیاهو د نوې دورې لپاره ټاکل کیږي او که د اسرائیل د پوځ پخوانی مشر چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده صدر اعظم ته رسیږي. د اسرائیل پر وخت د سهار 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی او د شپې تر 10 پورې به دوام ولري. تمه ده چې سبا ته د اسرائیل د عامو انتخاباتو رسمي پایلې اعلان شي. دا روسیو نظر پختونو لمخې د اسرائیل د پوز د پخوانی مشر بینی گندرس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند څخه مخکې دی، خو نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د 5م ځل لپاره هم د صدر اعظم کېدو فرصت لري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام، وخت مو په خیر. بیا هم د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې په یو بل موضوع او متفاوته موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې سره قدر من میلمانه هم ست، درې میلمانه لرو چې دوی حضور لري او یو کس به بل هم راسي خبرونه ته. د خبرونه په لړ کې نو همدارنګه زه به تاسو ته موضوع هم وایم چې په څه باندې بحث کوو. په لومړي سر کې به تاسو ته د خبرونه د اړیکې شمیره وایم، بیا وروسته له شلمې دقیقې تاسو کولی سئ اړیکه ونیسئ، نظریات مو، وړاندیزونه مو، انتقادونه مو، همدارنګه پوښتنې مو له موږ سره شریکه کړئ. له موږ او کوم درانه قدرمن میلمانه چې دلته په خبرونې ته حضور راوړی د سټوډیو ته راغلي دي، د خبرونې د اړیکې شمیره ده 0024 1424. یو ځل بیا یې وایم 0024 1424. دې شمیرې باندې تاسو کولی سئ اړیکه ونیسئ. همدارنګه د خبرونې موضوع من نن په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې افغانستان کې څنګه کېدای شي د ښځو هغه موارد چې ښایي موږ او تاسو ورته کله فکر هم نه وي کړی، یا یې شرم بولو، یا یې آر بولو، او یا هم داسې مسایل وي چې دومره یې جدي نه نیسو، مهم نه نیسو، خو په راتلونکي کې دې موږ ته ډېرې سترې سترې ستونزې جوړې کړې دي. لکه هغه دلته په افغانستان کې د ښځو د تعلیم تعلیم کول دي، د هغوی نمونه نه اخیستل. دا زموږ ځینې خلک په دې فکر دي چې په فرهنګ کې یا په کلتور کې مو دا نشته چې د یو چا د خور، مور او یا هم د ښځې نوم واخیستل سي. ځکه دا عیب خبره ده چې دې په ټولنه کې څومره ستونزې جوړې کړې دي. نو په همدې بحث کوو. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمه حمدالله ارباب دی چې یو ځوان فعال افغان دی او ډېر کله یې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی دی. او همدارنګه بل میلمه راسره محمد شهید قاتل یو افغان او فعال ځوان دی. نو لومړی پوښتنه له ارباب صاحب کوو. ارباب صاحب، خبرونه ته راغلی، نن به له تاسو نه لومړی سر کې دا پوښتنه وکړم چې څنګه کېدای شي افغانستان کې ځینې ناسم دودونه چې هېڅکله موږ تاسو شاید جدي نه نیسو او مهم نه ګڼو چې هغه به وروسته ستونزې جوړ کړي، هغه په لومړي سر کې همدا د ښځو د نومونو موضوع ده. مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. بد دودونه ورته وایو، نو دا په خپل ذات کې واضح خبره ده چې دا بد دودونه دي، بد رواجونه دي، او په هغه برخه کې د ښځو کم حقوق چې دي، د دې حقوقو په حق لازم په ټولنه چې کمی ستونزې دي، هغه د ناسم پوهاوي یا زمونږ ځینی چې هغې ته مونږ د پښتو د غیرت نوم ورکړی دی، دا په هغې حق له لکه د مسؤلیتونه مونږ خپل لرو. چې په هغه کې یو ټکي ته تاسو اشاره وکړه چې مونږ دا هم عیب ګڼو چې یو څوک د چا د خور، مور، یا د میرمن، یا د لور نوم ووایي په عام مظهر کې یا د خلکو په وړاندې. الله چې داسې کوم عادي کې د غیرت او د ننګ کومه خبره نشته دی، ځکه چې هر کس خپل یو شناخت لري، پېژندګلوي لري، او خپل نوم ورکو. یعنی که د خور لور دپاره د نوم ضرورت نو موږ به نوم نه ورکو په سر کې، بس ښځه به مورته ویل او دا کفایت کوي. نو دا چې هر څوک ځان ته شناخت لري او په ټولنه کې پېژندګلوي پیدا کوي، د هغې دپاره نوم لازمي دی. که د اسلامي نقطه نظر نه هم ورته وګورو، نو د نوم په ویلو کې یا د نوم نه د خبرېدلو په برخه کې کومه ستونزه نشته دی، او په دې هکله البته ناسم پوهاوی شوی دی او باید خلک خبر شي.
ارباب صاحب، تاسو په سوشیال کې زښته زیات په دې برخه کې فعالیت کوئ. یو څو موده وړاندې ویل د خپل میرمنو نومونه مو په فیسبوک کې وو، هغه د دې لپاره چې خلک په دې پوه سي چې د ښځې د نوم اخیستل عیب نه دی. کېدای شي په دې اړه یو څه وضاحت ورکړئ؟
نو بالکل، زما میرمنې زما د ژوند ملګري دي، زما د بچو مین دی دی زما خیال ساتي زما د بچو خیال ساتي هغه خپل شناخت لري هغه خپل مور پلار نوم ورکړي زما د مشر میمن نوم حمیده ده ارباب تخلص کوي د کشر میمن مینوم روبینه ده ارباب تخلص کوي او مونږ تاسو په یو شټول نه کې حتی ډیر خلک مثلا په کې د شپې دیم خبرو کې د تعلیم مسله د تعلیم په دوړو په نره په ځمانه لکه ضروری دی فرض دی باید وی کې واغې ته امکانات برابر کو نو کې یو جنې مکتب ته ځینو هغه بل ته نوم نلی کی هغه بل ورځ کمبلې شوبې ته ځي هغه نوم نلی کی کا ډاکټر ته ځینو بنلې کی دلته بدبختانه چې خلک د غیرت په نوم د جهالت په هغه بکسونو کې بندي نو هغه وی چې ولکه زما د خزې د نوم نسو خبر شونه دا ډېر د بیننګي خبره ده الله چې دا جهالت ته په دې حق لوبیت په هوي وشي
ډیر مننه ارباب صاحب تاسو بیرته راګرځو شهید جان تاسو خبرونه ته راغلی او تاسو راته وایي چې تاسو مشخصا د ماشومان او بیا خصوصا خی ډیر کړه دا کوشش کوي چې د انجونو هغه ماشومان چې انجونی وي دغه د زده کړو لپاره کار وکړي تومره متر وسه کولای سوت د خپل دغه فعالیتونو لپاره نه انجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړئ مهرباني
سلام به نظر ما اطفال امو چیز اصلی اول خدا که امی فرهنگای منفی رو یاد میگیرن از داخل فامیل است، یعنی اگر از هیچ شروع میشه که یا یه چیزا رو یاد میگیرن و پسانی خودشون فامیل دار میشن و یا به دیگه اطفال خود انتقالش میدن. به نظر من در این راستا فامیلای ما شما میتونه که بسیار زیاد همکار باشه از امیال امرای اولادای خود که اینا برشون فامانده شوه که نام مادرشون یا خواهرشون گرفتن شرم نیست. و ما در بخش اطفال وقتی که کار میکنیم میبینیم که در کتابخانه ما اطفال دختر و بچه هر دوشون یک جای میان، اما در بینشون ای چیزا نمی باشه که ای رواج یعنی نیست، اما ای که یا کلان شده میرن ای رواجا در بینشون پیدا شده میرن که تاثیرش واقعا بسیار منفی است و بسیار جنجالا بسیار منازعات خرد و کلان از این چیزا جور میشه.
شهید جان که را تو وایی تاس خو ده ماشمان پا بخه که کار کوایی آیا کلم دستی مورد سر مخصبی هایی چه مثلا ایوه کورنه دخپل ماشمان وزه که تاس پا ده بخه که کار کوایی که دایسی لدیر کورنه سر مواری که بی چه دخپل ده زوی او د لور ترمنز توپیر وکړي د سیمه ورز سره مخسبی.
خوب د مال کاری متوجه یک چیز نشدیم، اما د بین دوستا خیش قوم ای چیزا رو بسیار زیاد همیشه وقت کل افغانای ما شما متوجه میشن که بچه‌ها را بسیار برتری از دخترها میدن، در حالی که اگر در کل ببینیم ما شما انسان هستیم، اما اگر طبقه بندیش کنیم باز دختر بچه با قوم پشتون تاجک. خب اینی سرکلای خرد که جور میشه، یعنی این چیزای منفی را داره. به این خاطر یعنی فامیلا باید کوشش کنن که تعادل بین اردو
رعایت
کنم. بله
بالکل مننه. قدرمون اوریدونکو خی تاسو دا وایي چې څه اړتیا ده د خلک د خپل خور مور و یا هم د خپل ښځې نوم واخلي په ټولنه کې، نو ارباب صاحب په دې اړه راته وایي چې که اړتیا یې نه وي نو ډېر کله په تذکرو کې کله چې تذکرې اخیستل کېږي پیژندپاڼې اخیستل کېږي په هغه کې که څوک د خپل ښځې نوم یا خور نوم هم لیکي ورسره عکس نږدي بیا هغې بیا وروسته هغه مسایل بیا وروسته ځکه زیاتې ستونزې جوړوي. دغه یو چاته لکه تاسو ته اوس ما د خور یا د مور نوم ستا وي دغه فرهنګ څنګه ساتلی سو چې هغې نه بیا وروسته لکه د پیغور په شان استفاده ونکړو په دې اړه تاسو مهربانه.
دې کې د پیغور څه نشته، اوس موږ په یویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، موږ په تذکرې ته ضرورت لرو، موږ پاسپورټ ته ضرورت لرو، موږ په مکتب کې کار ته ضرورت لرو، دفتر ته په داخل دلدلو کې نو موږ نشو کولی چې د دې ټول پرمختګ سره جنګ وکړو ووایو چې نه موږ خدا خو د غیرت مسله ده. لکه په دې کې د غیرت څه دي، آدم علیه السلام او هوا بی بی، آدم علیه السلام د مېرمن نوم په هغه وکې هوا بی، زموږ یعنې دا ټول تاریخ که د اسلامي نقطه نظر نه هم وګورو نو د نر او ښځې ډېره حدیث راغلي دي. نو مطلب مې دا دی چې یعنې د شناخت پټول او هغې ته د غیرت نوم ورکول دا په خپل ذات کې یو جهالت دی، ناسم پوهاوی دی. زه یو مېرمن وړي ډاکټر ته نو ډاکټر به د هغې نوم لیکي، ډېری ځایونو کې ورته بی بی اجي لیکي، بی بی هوا لیکي، الله چې دا د هغې نوم نه دی. یو قضیه کې یو جنایي مسله کې یو بله مسله رامنځته کېږي، نکاح تړي، نکاح نن سبا اوس ته نه شي کولی چې اوکې موږ خو سسټم سسٹم لرو مثلا نکاح خط جوړو نه نکاح خط کې ته د یو چانوم په تذکره کې یو تل تبل نو مولي کې نو دا قانوني ستونزه رامنځته کوي بل نو په دې حق لا بنیادی مسله دا چې باید خلک پوه شي او خلکو ته دا ویل شي په دې کې بل خصوص د علما او رول ډیر زیات مهم دی چې د اسلامي نقطه نظر نه دا خبره خلکو ته واضح کړي چې الله تعالی نه راخوځي چې دا اشرف مخلوق دی پیدا کړی دی د دې حقوق یو شان دی د خپل شناخت لري نو د دې شناخت قدردانی باید وکړو دا د خپل تش په نامه غیرت په نامه باید دا پټ نه کړو
ارباب صاحب تاسو یو تحریک ویل لري د لور په نوم دغه تحریک دغه بنسټ یعنی هات نوم ولې لوري خای دی
او لور تحریک خو د دې چې د لور چوندر عاطفي نوم هم دی او مور دا غم لور د کخور دا غم لور د کمیرمن دا غم لور د یو چا نو په دې خاطر چې د زمونږ په ټولنه کې دغه بد رواجونه بل خصوص خزه د نارینه نه کم غړنل هغه ته دسی په بد سترګه قتل دا هغه بد دودونه دي نو په دې خاطر چې په دې حق له عامه په هوی او خپل ولس پوهه کوچی د خورو لور ترمنز ځکه چې په د شرعي نقطه نظر نه بیا ګورو نو خبره د تقوا ده په دینه ده چې نر د خزنه به تر دی خزه د نر نه به تر ده که بهتري په تقوا وي نو سوشل میډیا موږ اوس فیسبوک لرو ټوئیټر لرو انستګرام نو شایان دي نو بس تملګرو سره مشوره موږ یو کمپاین شروع کړی د سوکا لکیږي او په پیل کې کزه تاسو وې مچ ډیر ملګری به واغې اکثر د زمون عکسونه فیسبوک کې خبرول نو بیا چې ماته الله پاک په مې رحم کړی ماته شپګلونه راکړی دي پلوسا درخانه غړګه هندار لمن لیچا نو هغه چې دي زاغي عکسونه نمونه داغي روزمره کړنې داغي مینا او داغي کډوړو د خلکو سره شریکوم د لور تحریک دلاري او پیغام ولستم دادې چې د دې د تعلیم حق د دې د ژوند ملګری د انتخاب حق د دې د کار حق او د دې د میراث نور حقونه چې دي هغه باید دې ته موږ ورکو او د عمل ولست ثابت کړو
ارباب سي تاسو زمون هم لري
ز دو مشران زامن لرم سیلاب او امیل
ها دغه اکسونه په فیسبوک کې اچوي تاسو
بل بل هغه ما چون مخدل ته دې چې کله تاسو مونږ هغه د جندر امپاورمنت خبره کوو نو نارینه خو نارینه دی او دا اکثر خزم دا خبره کوي چې نر خو په نر او رس پیدا دی او دا خو نو خزي کمزوري دي نو تر څو کده توازن برابر او خزي باغ خزي تر رسو
هر باب سي وستل ته ماتي وپختنه پیدا سو تاسو ویلې د شپاګل لورګانو اکسونه مو په فیسبوک اچوي او همدارنګ چې مونږ یې ګورو تاسو فعالیتونه پر فیسبوک یا ټوئیټر یا نور ځینو رسنۍ ټول نیوز رسنۍ باندې څه فکر کوي دغه انجونو ته یا د لورګانو ته مو د دومره زیات مینی ورکول او یا هم دغه یادونه د خپل زمونو هغه دوه زمون مو چې تاسو یادونه وکړه دغه حقونه خو به مو قربانی کړی نه وي
نه نو د یو چا سره ډیره مینه کول دا په دې معنی نه چې بل سره ته نفرت کې او زما زامن ماشاءالله وسغي کې چې تاسو ما ته خبره
وکړه تمن چې مور پلا ارته دا لازم نه چې خپل اولاد مینس کې تعادل وساتي
او تعادل ساته مو د تعادل لغه په حقوق ز خبره ما البته زما زامن په دې پويږي او غي سر ذکر کوم ځکه زه د خپل زامن او لونو سره فکری کار کوم د لونو حقوق ځکه په دې کار سره زه حتی خپل زامن ته خپل ورونو ته مور پلا او د کورنۍ خپلوان ته دا غواړم چې لور دا کوم عیب نه دی لور لرل دا د الله تعالی ځکه یو رحمت دی وایي چې ته چې لور پیدا شي هلته د زوی په پرتله ډیر رحمت ورېږي نو تاسو کیدای شي همدا پښتنه په دې برخه کې موکړي چې نه دلته تعادل نه ساتل کیږي ولې په هغه کور باندې رحمت ډیر وي چېرته چې لور پیدا کیږي نو زما زامن په دې مسله باندې پوهیږي چې دا ز د ټولنې د خیر لپاره کوم او دا د غیپ وړاندې کوم تبعیض نه دی
مننه شهید جان تاسو کراتو وایي چې سمدا رزو یو قدرمن اوریدون کیته چې اړیکې نیولې به راست تاسو پکتن ته
نو دا غو رسول پروګرام نن ما تصورور چې دی وای وای د لوکو د انجلې فرق نس دی وای زما خپل ګورګانې دی دا تا خپل ګورګانې کولای شي چې په کوټه کې د خپل ملمنو سره باندار وکي یا د نور ناری نو سره ولاړ شي یو بل ځای نه لري په یو ځای سره ولاړ شي تاسو نه کولای شي
تاسو څوک یو کوم ځای نه مو اړیکې نیولې وا
زه د هلمند ولایت د څنګه د ولسوالۍ عبدل حاج ټکری مالک یم وایم
مننه پښتنه ته مور باب سب ځواب ورکړم د دوی پښتنه دا وایي کله چې موږ د ملګرو مینس کې کینو او اوجرا کې نو خبرې کوو هلته د موږ د میرمنو لورګانو یا دوی یادونه کیږي نو مخلو دا سم کار دی
نو کله چې د لونو په منځ کې د نورو ملګرو د خزو په وړاندې د نارینه نمونه اخلو آیا دا بیننګی ده د دوی نزدا پښتنه کومه د انجونو د لونو د خويندو د خپل د انجونو سره د غي سرناسته پاسه دي کې حکومت هم نشته دي او نوم یادول د سینې د چته اوس راوز یو خلکو تنمونه اخلي چې خلکو او رزما د خزې دا نوم دی بلکې دا هغه وخت کې کله چې دینه د ننګ مسله جوړیږي هغه دا د چته کله خزې ډاکټر ته ویسی لور ډاکټر ته ویسی ته مخ کې کیږي او ځان ډیر غیرتی کې چې ولازمي د خزې نوم نه اخلم ځکه چې دا ننګ دی دا ننګ نه دا جهالت دی
لکه څنګه چې مونږ قدر مون اوریدین کې لږ وخت مونږ یادونه وکړه چې دا فرهنګ څنګه کېدای شي وساتو لکه یو چاته د چا د خور مور او لور نوم هم زاوی هغه لکه څنګه چې ارباب سویل چې پیغور ورنکو او هغه فرهنګ باید ولرو ښه شي جان تاسو نن پوښتنه دا و چې تاسو د ماشومانو په برخه کې کار کوي چې هغه انجونې وي که هلکان وي داسې څه موارد یا معلومات ځان سره لرئ چې انجونې هغه مسایل کې چې تاسو کار کوئ د انجونو شمېر زیات دی که د هلکانو
د کتابخانه ما بله د تمام ساهایی که کتابخانه میره کتابچی راجستریشن است اطفال که داخل میشن نام خود راجستر میکنن سن خود میگن و ما داخل ما یک راپور نوشته میکنیم دخترها در بعض مناطق مثلا کارته 4 مثلا بارستان چاره قنبر دینی ساها دخترها آمد رفتشون بسیار زیاد است یعنی زیاد از خدمات کتابخانه استفاده میکنن اما در دیگه ساها بسیار کم است و این به نظر من تعلق میگیره به مو بیشتر قسم گرباب به مو منتالیتی مردم فرق میگیره که ارقام ها در جای تقسیم شده و بعضایشان اجازه میده و بعضایشان اجازه نمیده
شما به عنوان یک پسر افغان شما برام میتونین مثلا نام همشیریتان چی است شما اینه
نام همشیره ما وحیده است وحیده رحمان چند روز پیش هم در تلویزیون یک مصاحبه داشت درباره این چیزها گپ میزد یعنی از فعالیت هایی که من دارم و هم سلو سلو انسپایر شده رئیس و میخواه که یعنی اما تو فعالیت ها را باینده داشت
فعال هستند در جمعه
فعال نیستن اما میخواهند که فعال شوند
تشکر بیا هم او رو چه علیکه چانی ولی ده لکو مزایا چه وراندیز ده و چه پختنه لری مهربانی بکوی
سلام علیکم
علیکم سلام چوک لکو مزایا مواری کنی ولی
ما نم کعبه قرآن ملا
نمو چه ده
نمی کعبه
کعبه کعبه منم ده خواه کو مزایا مواری کنی ولی
للوی کندهار
کندهار نه مهربانی بکوی تاسو چه وراندیز پختنه انتقاد چه در لوت مهربانی
تخوان ګور دې چې دې احمد ارباب صاحب مخکې مان یې راځه آشنا راځي چې د خبرونه کوله خو دا چې مرکه وسره کې دغه باندې خو دا څه ده چې خبر کړو ورته څه خبر ده نور خو دې نور څه دې نور څه دې نور دې ملګری دې دا دې جوړې کو ګولان او کوستي او دې نو څه شو دا نن دا اوس خبر دې تاسو دې خبر دې څه ته هم دې ځاغه چې څه وار لمبه خدي چې نه باندې یو ورغور دې دغه باندې کې دې چې کرا سره کده مو خنور خبرې نو مو ځات راپورته دا نو څه خبر ده نو دا څو کسان او څار څار او وخت دا د خپل پوسټ دې معنا او بل څه هم راځي تو دې چې وایي چې دا کوم هغه خپل کس چې دا اول مشر مرمن را وسته دا سره دا هغه څه ده خو تاسو دې چې وایي هغه خپل سوال
مانا نه تاسو مانا نه خا مونږ په خبرونه کې وازی پر دې باس نه کوو چې دلته مثلا د چا د خور نوم یا ځینې نور موارد مسته تاسو لکه کاش کې د خبرونه تر اخره ووریدلې وای چې مونږ څه ویل نو بیا به مو د دې انتقاد یا د دې نیوکې جواب درکړ سوو مهرباني یار
بالکل د کابه خور د خبره په زیاده ځکه چې مونږ باید خپل لمړیتوبونه معلوم کو زما د پاره په پښتانه ټولنه کې بل خصوص لمړیتوب د نوم نه دی دا چې چون مانه پښتانه په دې برخه کې شوې نو ما زبې د وضاحت ورکم چې دا د ننګ او د آر خبره نه ده هر څوک خپل شناخت لري البته زمونږ استاد غټ لمړیتوبونه چې دی اوس زمونږ په ټولنه کې چې مونږ ورو په خور لور باندې په پیدایښت باندې حتی خلک خفه کیږي هغه ته چې کوم مناسب تعلیم دی هغه نه ورکول کیږي حتی تر ټولو مهم د شرعي پلوه د هغې د ژوند د ملګري د انتخاب مسله ده په دې هکله باید عامه پوهاوی وشي علما په دې برخه کې کار وکړي او همداسې نور د میراث مسله د اوس د ولور په نوم تاسو مونږ تاسو پوهیږو چې د ولور په نوم چې دا بالکل یو ناروا عمل دی د خور لور په سر باندې ولور اخیستل او هغه ظلمي ته تاوان رسول زموږ استاد د ټولنې ډېر ځوانان مونږ ګورو چې بیروزګاره په کارونو پسې د کورونو نه ورک دي پیغلې په کورونو کې زړیږي نو بالکل د کعبې خور دا خبره بالکل په ځای ده چې لومړیتوبونه زموږ معلوم دی په هغې برخه کې هم مونږ دا کار
بالکل ارباب صاحب په دې برخه کې مونږ تېره اونۍ هم مفصلا دلته قدرمن مېلمانه راغلي وو په بحث کړی ده د دې برخې یو ستونزه چې اوس په ټولنه کې ستونزې جوړې کړې دي، دا چې د ښځو یا د لورګانو د میرمنو د دې کسانو نمونه په تذکرو کې پاسپورت په دې مسایلو کې نه لیکل کېږي، ستونزې جوړې کړې. نو د خلکو نظریات مونږ اورېدلې دي او بیا دا خبرونه مو جوړه کړې ده. ارباب صاحب، ارباب صاحب تاسو پر فیسبوک باندې فعال یاست، یم داسې قدرمن اوریدونکو ته زه باید ووایم چې ارباب صاحب په دې برخه کې کار کوي، ډېر کله د نجونو د میرمنو د حقونو لپاره یعنی مبارزه شروع کړې ده، فعالیت کوي. ارباب صاحب څومره وړاندې یو تر ټولو متفاوت پیغامونه لري تاسو، نو که تاسو راته وایي څومره د مخکې مو په فیسبوک باندې داسې یوه ویډیو شیر کړې وه یا شریکه کړې وه خلکو سره چې په آشپزخانه کې مو کار کوو، د خبرونې د یو څه سمه ده. نو که راته ووایي چې د تاسو د دغې ویډیو د نشرولو هدف څه وو او په دوه میرمنو کې تاسو بیا هم په آشپزخانه کې کار کوئ؟
ښه، دا مهمه ده، یعنې دا بېرته زه د کعبې خور خبرې ته راځم چې لکه د ښځو ستونزې دا هم دي چې موږ نارینه دا فکر کوو چې لکه مونږ خو پیسې کور ته راوړو او معاش اخلو او نور دې بس دا ټول کارونه ښځې کوي. ښځې ډېر تکلیف نه په کور کې تیریږي. تاسو یعنې که د یوې ورځې څلیرویشت ساعته زحمت د ښځو په کور کې وګورئ چې هغه سهار پاسیږي، اوبه ګرموي، ماشومان پاکوي، پچی تیاروي، مکتب ته لیږي، بیا کور جارو کوي، بیا غرمې ډوډۍ ماښام، نو په دې څلیرویشت ساعته کې ښځه دا کفایت نه کوي چې نارینه ووایي چې ولا زه خو تا ته پیسې دروړم او بس نو ما غټ زحمت ایستی دی او زه دفتر کې یا د باندې کار کوم. نو دغه پیسې په پیازو رومیانو په کچالانو بدلیږي او هغه پخیږي او دا ټول زحمت دی. نو زما غرض د دې ویډیوګانو نام دا دی چې باید موږ په خپلو کورونو کې د خپلو خویندو میندو میرمنو لونو سره خدمت وکړو. په کار کې دسترخوان پاکول دي، نو زموږ ډېر ملګري دا دي چې بس خور ته ویشا به زر دار وړه اوبه واچوه دسترخوان پاکه، هله چې دا هیڅ کوم شرعي سبغه نه لري چې موږ دا تحمیلي کو چې ته وکړه. موږ باید په کول کې د یو بل سره مرسته وکړو، بالخصوص د میرمنو سره. نو دغه فکر ما تاول د خاطر دغه کار زکوم.
سلام ده مننه. بیا هم اوروت کوم اوریدونکو کوم ځای اړیکه نیولې، مهرباني وکړئ. سلام
اولی فیروز عزیز، سلامونه تاسو ساس دوړو ملمنو ته، سلامونه د زری رډ ټول کار کوونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ څوک کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
تاسو دایمي همکار اوریدونکو قاری صاحب پښتون جلوجان څخه يم. ډیر څه موضوع مو ټاکلې ده، زما په نظر لکه ساسو ملمنو چې وویل واقعا د افغانستان کې یو خو د مرسالاري ده او بل د خرافات او رواجات دي. فکر کوم چې دا موږ وسم په جهالت کې ډوبې کوو، ګر چې سواد هم ولرو بازو، یعنی موږ تر رسول الله السلام تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ غیرتمن نه یو، موږ هغه امتیان یو. هغه خپل د یوولو سوسو او خپل د څلورو نورو نومان په کتابو کې ثبت کړي دي، دا هغه سره روایتونه دي. نو فکر کوم چې دا یو جهالت دی او دا زموږ علما هم دا وظیفه ده چې خلکو ته دا آګاهي ورکړي. نو تاسو مېلمه سیم د ارباب صاحب پوښتنه ده، ارباب صاحب دغه فیسبوک چې تاسو وکاروئ پس له دې خلکو څونه آګاهي حاصله کړه او د دغه آګاهي مسؤلیت د چا پر غاړه دی؟ یعنې څوک باید ډېر مسؤل دي؟ یو خو رسنۍ دي چې باید کمپین وکړي، نور څوک مسؤل دي چې خلکو ته آګاهي ورکړي؟ دا یې پوښتنه ده.
ډېره مننه
صاحب، پوښتنه مننه. وعلیکم السلام، ډېره مننه. لکه دوی ته وویلې چې د شرعي لحاظ هم د خبره واضح کړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا نمونه چې دي باندې کوم د یب خبره ده. فیسبوک خو زده چې افغانستان کې د تخنیک ټکنالوژي ده، د دې لارې موږ عامه پوهاوی کوو، ډېر ځوانان دې ته لاسرسی لري. د دې نه علاوه موږ دپاره بهترین بل فرصت چې دی هغه ممبر دی، ځکه نارینه راځي هر ورځ موږ پنځه وخته هلته کینو. نو علما بالخصوص په دې برخه کې ډېر زیات مسؤلیت لري چې هغه د خور لور او د ښځې او د نارینه د دواړو د حقوقو په هکله چې کوم دي او بالخصوص هغه مسایل لکه قاري صاحب ته اشاره وکړه چې لکه دغه کوم ته موږ د غیرت نوم ورکړی او په حقیقت کې جهالت دی، په دې حق له ووایي ځکه چې ګډ ژوند د نر او ښځه په شریکه کوي. نو په دې کې که ټول مسؤلیت سړی د ښځې په بالخصوص په کور کې واچوي چې دا ته وکړه او بس دستا دغه دی، نو دا ښه خبره نه ده. نو په دې حق له علما کولی شي ډېر کار وکړي.
مننه ارباب صاحب، تاسو پوښتنې ته دا چې تاسو دغې مبارزې او دغه فعالیتونو څومره رنګ راوړی ده؟
رنګ خو راوړی دی، ځکه چې که زه دا څو کاله پرتله کوم نو په هغه وخت کې لکه مخکې چې ما وویلې چې ډېرو خلکو به لکه په دې هکله خبره کولم عیب ګڼله. ډېر ملګري زما حتی زه یو ملګری پېژنم چې د هغې نه لونه دي، نو هغې په دې هکله ما ته خپل هغې ویلي چې زه نه وم متوجه دې مسلې ته، خو چې بار بار فیسبوک ستا دا خبره هم کتله چې د لور او د خور او د دې د حقوقو خبره هم کوله، د ټولنې د بدو دودونو هم خبره کوله، زه متوجه شوم هغې ته. نو مثبت بدلون را روان دی اوس، لږ تر لږه کم از کم خلک که د کچالور وشي نو هغه به دې نه شرمېږي چې لور مې شوې ده. حتی په جنوبي ولایتونو کې یو کس و هغه د لور په کېدلو ډزې کړې وي. اګر چې موږ د ډزو سره هم مخالف یو، هغه ته مې ویل چې ډزې نه دي په کار، چې ته پتاسې یو غونځاخي وویشه. خو یعنی اوس هغه خبره تقریبا تر ډېره دغه شوې ده چې د لور په کېدو د خلک د خفګان اظهار وکړي یا د ښځې سره جنګ وکړي.
ډېره مننه. بل قدرمن میلمه مو راحت کړل، انجینیر صاحب راحت کړل، زیرمل خبرونې ته مو درته ښه راغلاست وایو. تاسو نه پوښتنه کوو چې څومره کېدای سي، لکه څنګه چې ارباب صاحب ویلي چې د ممبر له لارې علما کولای سي په دې برخه کې، نور څه مهم دي؟ آیا هغوی په خپلو کتابونو کې یا لیکنو کې څوک چې په دې برخه کې کار کوي، هغوی ته څه لازمه دي چې د نجونو یا د ښځو په برخه کې کار وکړي؟ هغه هم په تېره بیا د دوی د شناخت او هویت لپاره. مهرباني.
سلامونه. په دې برخه کې د علماو ترڅنګ د ټولنې هغه قشر چې لږ تر لږه لوست دی هغه کار کولی شي. چون ارباب صاحب چې ورته اشاره وکړله، زموږ په ټولنه کې ټولنه اوس داسې یو سټیج کې ولاړه ده چې هر څه خلک د دین له زاویې نه څېړي، نو علما هغه د اعتبار او اعتماد معتبر ادرس دی. دغه ادرس په توګه علما کولی شي دا مسله په ښه توګه واضح کړي. زه یې څوم بیلګې ورکوم. مثلا په اسلام کې د ښځو لپاره ځانګړی ځای شته دی د تعلیم په مسله کې. فکر کوم طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمته. مسلمان سره د مسلمانې میرمنې یا د مسلمانې لور ذکر راځي چې په دې باندې د علم طلب فرض دی. همدغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ګډ ژوند ته سړی پکې وګوري، هلته ډیر داسې موارد راځي چې دوی د خپلو ښځینه سره د کور دننه چارو کې او ځینې چارې حتی د کور نه بیرون ښځینه بیا د نارینه سره یو بل سره ونډه اخیستې ده. د دې نه علاوه موږ په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه رواجونه لرو چې په هغې کې پخوا هم ښځینه و خپل ارزښت لاره. مثلا زموږ تاریخ تکرار شو، موږ د ملالې میوندۍ تاریخ لرو، دغه نه مخکې د سپینې عادۍ تاریخ لرو، دغه نه مخکې هغه څه چې تاریخ کله چې د افغانستان تاریخ کې د اتلانو ذکر راځي ورسره په څنګ کې اتلانې هم ذکر شوي دي. که د شعر او ادب له ډګره نیولې د تعلیم او بیا بیرته د غزوات او د ازادۍ د جګړو خبره چې راځي، هلته خویند د ورونو تر څنګ سنګر ساتلی دی، هلته د خویند د خپل ورونو تر څنګ کار کړی دی. په دې برخه کې زمونږ هغه خپل هغه څوک چې د دودونو رواجونو نه خبر دي، هغوی کولی شي د بیلګو په راوړلو سره دا یو بیله مسله د وروستي انقلاب زمونږ ډیر څه لموږ واخیستل. یو هغه چې لموږ زموږ ځینې کلتوري او مذهبي ارزښتونه هم واخیستل، لیکن که موږ بیرته خپلو ځینو هغه ارزښتونو ته چې په هغه زموږ تاریخ پہ ولاړ دی، زموږ همدا دیني اړخ پہ اتکا لري، هغې ته ورستنه شو، هغې کې د ښځو جایګاه بېله معلومه ده، نو په ټولنه کې هغه څوک چې هغه اهل قلم دي، یوازې علما نه، ولو که هغه ښوونکی وي، هغه که د ټولنې نور سوشل ورکرز وي، هغوی ته پکار دي. او ابتدایي فکر کوم دی بار بار سب ډیر باس کړي، ابتدا د د د خزو د حقوقو د کور نه شروع کیږي، د اولاد د پیدایش د ورځ نه شروع کیږي، چې نارینه او خزینه اولادونو ترمنځ توپیر ونه شي، او بل خصوص تعلیم چې بنیادی حق دی په دې کې ورته ډیر پاملرنه وشي.
ډیر مننه. ولاند د مخلو به سره ګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انان شي دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه مختلفونه سوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
بیا هم خلق لی ارباب صاحب، تاسو ځینې موارد مشخص کړل چې ولې داسې کارونه کیږي، دغه موارد نو کتا صورت وای د هل لار ته د څنګه کې دایس په دې برخه کې ټول کار وکړي، لکه څنګه چې زیرمل صاحب ویلې کغه خون کې او سی کغه ملایما موسی یا کوم عالم موسی یا زوانان موسی څنګه نور د کوم لارې نه تاسو په دې برخه کې تاسو خپل یو انزورګار یاستي د هنر لارې یا د نور موارد لارې مې کړی سي چې تاسو په برخه کې کار وسی او مبارزه ورسره وسی
مانا نه نو کوم ستونزې چې دی هغه ته مونږ اشاره وکړو د حل لارې ته چې په دې حق لپاره لومړی پوهاوی وشي عامه پوهاوی وشي ولس پوه شي او مخکې ملګرو ته اشاره وکړو چې مختلف لارې کېدلی شي چې د هغې لارې د خلکو سره کینو خلک پوه کړو یو پلار بالخصوص په دې پوه شي چې که د ده لور وشوه نو دا یو رحمت دی د ده په کور لکه مخکې هغه پرتله مونږ کوله چې خلک وایي چې دا څنګه د ډسکریمینیشن یا تبعیض دی د زامنو په وړاندې نو په یو چېرته چې لور پیدا کېږي هلته د زوی په پرتله وایي ډېر رحمت ورېږي نو دا خو د الله تعالی مهرباني ده نو په دې شیانو خلک پوه شي او لور خور په ټولنه کې لکه دا اوس چې مطرح ده چې دا یو کمزور دی او دا زمونږ دپاره یو عیب دی او دا به څنګه شي یعنې مونږ چې حتی ځان سره ښځې ګرځولو مونږ داسې احساس کوو چې ولا یو ډار احساس کوو دا د ډار احساس ولې وکړو ځکه چې د ښځې په شتون کې زمونږ ژوند زمونږ سلیقه زمونږ ټول کړه وړه جوړیږي همدا ښځه ده چې مونږ دا زه چې نن دلته ناست یم او دا تاسو سره دا لباس مې پاک دی دا منظم دا د یو ښځې د یو خور لور د لاس او د خدمت برکت دی نو کله چې مونږ د ښځې یا د خور لور د دې هغه خدمت چې زمونږ په ټولنه کې مونږ سره کوي او هغه مونږ په پام کې ونیسو مونږ بیا د دې په ارزښت باندې پوهیږو چې دا څومره مهمه ده او دې ته په څومره په قدر باید وګورو دې سره په کور کې څومره مرسته وکړو د دې خبرې ته ونیسو مونږ ولې دا فکر کوو چې یو خور لور زامن ناستې بحثونه کوي په هر شي کې داخلي یو خور ولې نظر حق نه لري چې نظر ورکړي مېرمن ولې حق نه لري چې نظر ورکړي مور ولې حق نه لري چې هغه په کونج کې ناستې غلي حال دا چې مور ډېره ښه پوهیږي که مونږ پخواني وګورو زمونږ په کورونو کې به مثلا د دیقان انتخاب د غنمو حساب دا ټول حسابونه به زمونږ میندو زمونږ نیاګانو به کول د کور اقتصادي مینجمنټ د ښځې سره وي زمونږ نیا سره به کونجي وه چې بوره چاته ورکړي او ګوړه چاته ورکړي او غنم چاته ورکړي ځکه هغه په فینانشل مینجمنټ ښه پوهېدله نو ښځه د کور په چارو ښه پوهېږي د باندې په چارو باندې ښه پوهېږي کله چې ښځه د کور مینجمنټ کولی شي د باندې مینجمنټ هم کولی شي او کوم داسې ساینټیفیکلي دغه نه دی شوی چې ښځې چې دي په دې لحاظ د نارینه نه کمزوري دي نو ټوله مسله د عامه پوهاوی ده او هر څوک چې په هره برخه کې کار کوي هغه باید ډېر په منطقي شکل ځوانان پلرونه دا پوهېږي چې تاسو د لور په سر د خور په سر او دې ته په داسې په کمه سترګه مه ګورئ دې ته په درانه سترګه ګورئ قدر کوي نظر واوري
ډیره مننه خیر اوسې بیا هم شایجان تر کړو کتا صورت وای د تاسو له نظر څنګه کیدای سي د بخت له څنګه سي ارباب سي پورته اشاره وکړه کیدای سي تاسو سره ځینې نور موارد یا نظریات او سي چې خلکو ته درد خوري خدای دغه پښتنې جواب بمو د پرسلاري کړه ته وای مهرباني وکوي څوک لکه مزه ماړي کني ولې سلام علیکم وعلیکم السلام څوک لکه مزه ماړي کني ولې
رحمت الله علیکم دار
مهرمانی وکوي
تاسو د مېرمه ارباب صاحب څخه ما پوښتنه
کوم مهرمانی وکوي مهرمانی
دا چې دې دا څه خبره کوي چې دا د اسلامي وزارت څخه دا شته چې اسلام کې مشه او نر فرق نه لري دا خو اسلام دا برابری را وستلی دا برابری او دا مساوات خو اسلام را وستلی دی مسلمانان خدا تو پرقه نور که لیکن آغا جور تی الهی جور دی آغا خو اله اله تر در آغا خبلا تشتی دی او دا نارینه پر منز که دیر غد فرق را وستلی دی کچیر دا نقل سخمور ثابت نکو دا اتباع دا طبیبان دیو طول تا دا معلمی دی تشتی دی آغا جور اله دا نارینه در جور کم جور کری دی نو دا نارینه هغه څه کولای شي چې ښځې هغه څه په وسه نه دي پوره ښځه په جوړ کې الله د نارینه کمه جوړه کړې ده او هغه حقوق چې الله په اسلام کې ورکړي دي هغه خو مسلمانان ټوله برپایه کوي او هغه خو پر ځای کوي د دې ویل مسلمانان ته داسې توصیه کوي چې مسلمانان داسې کوي ښځې ته اهمیت نه ورکوي یا بله کوي یا بله کوي دا خو اسلام کړي دي ده
ښه نور ډیره مننه ارباب صاحب پوښتنه ته تکرار
کوم. ډیره مننه. لکه موږ دلته د ښځې په فزیکی یا د نارینه په فزیکی جوړښت باندې خبره نه کوو چې مثلا نارینه د پاسې کې مشومان دی راوړي، نه، موږ دلته د ښځې سره د نارینه او د سلوک خبره کوو چې هغه اوس په دې بسترګې پټولې چې موږ وایو چې نه والا موږ د ښځو ډیر زیات قدر کوو. نو دا خو که چې ته موږ اوس هغه سم دقیقه سروې مو کو نو ثابته به شي چې موږ د ښځو په وړاندې څومره تاوتریخوالی کوو، څنګه ورسره موږ کله د ښځو سره مشوره کړې. اوس صحیح ده، اوس دا فکر بدلیږي. نو زمونږ رحمت الله صاحب چې قندار نه زنګ والی او دته په دې بحث نه دی چې موږ فزیکل چینج راغواړو چې رایې ولو، بلکې کم حقوق چې دی ته ورکړل شوي دي. او موږ چې صحیح ده اسلام کې ستونزه نه ده، بلکې په موږ د یوویشتمې پیړۍ په مسلمانانو بلخصوص پښتنو چې هغې بیا د غیرت په نوم د جهالت خبره کوي، زمونږ هغې سره ستونزه ده چې که چېرته موږ واقعا څه چې په اسلام او په شریعت کې د ښځو دپاره کوم حقوق ورکړل شوي دي که هغه موږ ورکړو، نو د ښځې مقام خو واقعا ډېر لوړ دی او هغه حتی به موږ ورسیږي. خو بدبختي دا ده چې موږ ښځه یو نیمګړتیا ګڼو، یو ایبي ګڼو د ځان سره. نو موږ صرف په دغه ارزښت او د دې د قدر او د هغې د حیثیت د خبره کوو.
ډېره مننه. بالکل. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ. سلام، وخت مو په خیر. څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ اوری تاسو غک ها اړیکه پرې سو. زیانمل صاحب، تاسو د اسلام پرانا کې یو څه ځکه اوریدونکي زنګونه وهي او د دوی ذهن ته دا ورونه ګرځي چې موږ دا موارد د دل لپاره یعنی حساسیت راونه پاروي، تاسو په دې اړه د اسلام له نظر نه کېدای سي یو څه وضاحت ورکړئ؟ په به ورسته نور پوښتنې تاسو نه ولرو. مهرباني.
ګورخه، یو حقوق دي، یو مسؤلیتونه دي. د حقوق او مسؤلیتونو ترمنځ اصلا موږ په خپلو خبرو کې په بحثونو کې توپیر نه کوو. حقوق دا معنی چې د ژوند د بنیادی حقوق، د ژوند خپل، د ژوند کول، نه د اوسیدنې، نه د خوراک، نه د تعلیم، نه د دې نه شروع بیا تر مسؤلیتونو پورې. حقوق معمولا د انسانانو ټول یو برابر دي، په اسلام هم دې ته قائل دي. د مسؤلیتونو په برخه کې لکه څنګه چې هغه مولانا صاحب یاد کړلم، د قندار نه چې رحمت الله صاحب هغه یاد کړه، مسؤلیتونه چې دي هغه د انسان فزیکی جوړښت ته هم طبیعت ویشلې دي، هم الهی احکام دي، او هم په وضعي قوانینو کې مسؤلیتونه سره ویشل شوي دي. مثلا 15 کیلوګرام وزن 15 کیلوګرام دی، نو موږ 15 کیلوګرام وزن ماشوم ته ور پشاکو، 15 کیلوګرام وزن سپینګری ته ور پشاکو، 15 کیلوګرام وزن مثلا ځوان ته ور پشاکو، دا او ورته وایي چې دا وی سړی دا صحیح ویش نه دی. اغلته د عادل او د مساوات خبره مرزي. مساوات وشو، هر یو ته 15 کیلوګرام وزن ور پشاش مساوي دي، لیکن عادل مراد نشو، ځکه د ځوان انرژي زیاته، ځوان ته لګ تر لګه 8 کیلو وزن شي، ماشوم ته 2 کیلو پات شي، سپینګری تم پام دي تناسب. د خزو د نارینه او ترمنځ د عادل او د مساوات خبره کوم، دا بس مطرح کیدې شي. دلته د حقوق مساوی دي معمولا، چې د هر لحاظ حق د اسلام له ادرسه څېړي، د ښځې حقوق له نارینه کم نه دي. د مسؤلیتونو په برخه کې فزیکی لحاظ لکه څنګه چې مولانا صاحب یاد کړ، نارینه د سختو ثقیلو کارونو لپاره جوړ دی، ښځینه د دغو کارونو لپاره نه دي جوړ. په سختو ثقیلو کارونو کې ډېر مثلا سایټ انجینري شوه، مثلا ګلکاری شوه، مثلا نور که په منډی کې مثلا د جوالیتوب کار شوی، د مجبوریت نه ځینې کارونه دي. نو موږ به وایو چې نه، نارینه دا کار کوي، ښځینه دې ورسره وکړي. حال دا ده چې موږ په پښتني ټولنه کې لکه څنګه چې ارباب صاحب ویلي، موږ اصلا د اسلام د دغه روح نم خلاف روان یو. موږ درانه کارونه په ښځینه وکړي دي، مثلا په کلي کې په پټیو کې کار پې کوو، پنډ پې راوړو، خاص پی راوړو، یا ایر پی راوړو، یا نه راوړو، دا د ټولنې رواج جوړ شوی. خزه فزیکلی چې ماشوم راغټیږي، هغه ذهن دې ته آماده ده چې د کور کارم کوم، د پټینه پانډم راوړم. دا د حال دا چې دام د اسلام د روح خلاف کار دی. نور خزینه په کور کې چې کوم کارونه مخته وړل شي، لکه څنګه چې ارباب سره یاد کړه، د کې هیڅ حرج نشته که په دفتر کې هم د اسلامي حجاب او هغه نور شرایط په پام کې نیول سره په دفتری کارونه دومره ثقیل درانه نه وي. په مدیریتي برخه کې دا ساينس هم ثابته کړې ده، تجربه هم ثابته کړې ده چې ښځې له نارینه په مدیریتي برخه کې ډېرې کامیابې دي. عملیاتي برخو کې ښځې هغه د فزیکی جوړښت ته به خبره راشي چې په عملیاتي کارونو کې شاید ښځینه لږ څه کمزوري اوسي، هغه ځینې مجبوریتونه د ځینو ټولنو محدودیتونه دا شیان په پام کې نیول کېږي. په نورو ټولنو کې مشته، موږ په افغاني پښتني ټولنه کې دا په پام کې ونیسو، لیکن په مدیریتي برخه کې ښځې کاملا وړتیا لري او تر نارینه وو ډېر منظم مدیریت مخته وړل شي. نو اسلام د حقوق او د مسولیتونو په برخه کې ښځو ته مساوي حقوق ورکړي دي. مسولیتونو په برخه کې ځینې مسولیتونه هغه عام طبیعت هم اسلام ښځو ته په غاړه کې ورچي، هم ځینې نارینه ته. دا ټول مسولیتونه چې نارینه سنبالي هغه ټول ښځینه نشي سنبالي، هغه ټول مسولیتونه چې ښځینه سنبالي هغه نارینه نشي سنبالولی. بدبختي دا د موږ د دې شانه ترمنځ توپیر نشو کولی چې بیا یو چاته وایو چې دا مسولیت ستا لوسې پورته دی، بیا خلک وایي ته د اسلام حق نه ورکوي یا اسلام ورته دا حق نه ورکوي. هلته نیوکه په دین هم وشي، نیوکه په ټولنه هم وشي، په اجتماع هم وشي.
قربان خیر اوسه. شهیر جان، اگر شما برام بگوین قسمی که قبلا ازتون سوال کردم، برام بگوین رای حل چی است برای مازل؟
اولی پوینت میخوایم بگویم که خانما و مردار دوش، یعنی یک دید مختلف به جامعه داره. اگر یک بزنس شروع کنن، یک مرد شروع کنه و یک خانم شروع کنه، او از دید خود میبینه و اون نفر از دید خود میبینه. یعنی هر دوی از این مقبولی خود داره و هر دوی از این توانایی امی انجام دادن این کار داره. مثلا خانم پیغمبر ما شما تجار بود، کار میکرد. از او اگر ما شما عبرت بگیریم، یعنی میتونیم که جرات ازیر پیدا کنیم که خانمای خدا اجازه بدیم که امو کارایی را که میخواین که در بخش تجارت باشه، در عرصه که خوش دارن، یعنی انجام بدن. در این راستا یعنی فامیلا بسیار رول کلانه داره که چطور اولادای خود بفهمانن که فرق نکنن، تا دل برابر کنن. و بعد از او مثلا میتونن که معلمای ما شما، کسایی که درس میدن، اینا میتونن که کمک کنن. بله
دیره مننه. ارباب سبی تاسو ورسه پیغام پدی اړه څه دی ترڅو خلکو ته دا موضوع روخانه سی او یو څه ما په هوای وسی په دې برخه کې؟
زه چې نن اربابې یم، د یو مور او پلار زوی یم، او زما په تربیه روزنه، زما د ژوند په ټولو چارو کې ما سره زما مور او پلار مرسته کړې ده، یوازې پلار نه ده کړې. همداسې زه مېرمن لرم، هغې زما په ژوند کې ډېر مؤثر رول لري. دغسې زه لونې لرم چې زما ژوند کې یو بهترین فرصت او دغه د خوشحالي ده. نو زما هیله د ټولو ملګرو، مشرانو، ځوانانو، علماو چې په هره برخه کې کار کوي، نه دا ده چې خور لور په ټوله کې ښځه د ځانه کمه مګڼی، د دې خپل حقوق معلوم دي، د یو ته خپل حقوق ورکوي، ځکه چې اسلام ورکړي دي. من حیث انسان هغې په پام کې ونیسئ، تعلیم پرې وکړي. که لونه راوړئ، مېرمن سره جنګ مه کوئ چې دا ته ولې راوړئ. هغه یو بیل بحث کېدلی شي چې په دې کې د نر او د ښځې یو څه رول دی. همداسې د تعلیم مسله، د تعلیم پرې وکړئ. که په زوی کوئ، په لور یې مو کوي، یو تعلیم یافته لور که ولرئ، سبا ته به ستا مېرمن، زما مېرمن، یو نارینه ډاکټر ته نه ځي، ښځینه ډاکټر ته به ځي. تاسو یقین وکړئ، په مشرقي کې زه ګرځېدلی یم، یو جلدی سپیشلیست ځنه لرو. دا عیب دی، دا بیننګي ده، دا باید موږ ځان وننګو چې ولې موږ یو ښځینه ډاکټر نه لرو. نو د دې د ژوند د ملګري د انتخاب مسله ده. ولور پې ماخلی، د ولور اخیستل تاسو یعنی احساساتي کېږئ. مخو د علماو نه پوښتنه وکړئ. دا په حقیقت کې خور او لور په پیسو خرڅول دي. زه ډېرو داسې موارد نه خبر یم چې مطلب لیست یې ورکړې چې ما ته حتی یو خروار لرګي هم راوړل. لرګي چې شته راوړي، ځکه جمعې دی، دا جمعې به زه څنګه تېروم؟ ما ته دومره غوړي راوړه، ما ته دا واخله، هغه واخله. کله چې لور ورکوي، د لور د ژوند ملګری، مېړه ټول عمر به په پردي وطنونو کې مسافري، لور سرګردانه. همداسې نور حقوق دي، هغه تاسو ورکوي او باور پرې وکوي، اعتماد وکوي په خور او لور باندې. پرېږدئ چې دا ستاسو د ژوند د بهترۍ دپاره ستاسو د ژوند ملګري شي. مننه.
ډېره مننه. قربان خیر اوسې. زیرمل صاحب، همدارنګه تاسو هم راته ووایي څه وړاندیزونه تاسو د دغې ستونزې د حل دپاره لرئ. مهرباني.
مخکنی د پښتنه کې لږ وضاحت فقط کوم. د یو مثال ورکوم، د عدالت او د حقوق او د مسؤلیتونو. مثلا په کور کې د خزینه سره مشوره کول د هغه حق دی، د کور د یو غړي په توګه د خزینه سره مشوره کول د هغه حق دی. په مسؤلیتونو کې راځو، مثلا نارینه یو کار کوي، یو ثقیل کار کوي، مثلا د غرنه پیټه راوړي، د پټی کې خښاوه کوي، لیکن دا ام په عرفي ډول، ام په ټولنیز ډول د ښځې مسؤلیت نه دی. لیکن که ښځه ورسره پکې ګډون وکړي، که خزه پکې وغواړي چې ګډون وکړي نو دای حق جوړې دی شي، لیکن مسولیت نه ده. دا مخکنی پښتنه نور وړاندیز د ټولنې ته ډېر وړاندیزونه کیږي. ټولنه زمونږ استادې اوس په داسې سټیج کې ده چې عام ماشوم هم فیسبوک ته لاسرسی لري، رسنیو ته لاسرسی لري. فکر کوم موږ نور نړۍ لیدلې ده. افغانستان خلک اوس په هغه سټیج کې نه دي چې مثلا د نړۍ له رواجونو نه، له ښوالي او بدوالي نه، هم د اسلامي نړۍ، هم د غیر اسلامي نړۍ، هم د خپلو ګاونډیانو، هم د لرې پرتو هیوادونو، هم د لویدیځ او هم د ختیځ د رواجونو نه یو خبر. بالاخره په دې ځمکه کې د انسان په حیث ژوند کول دي، او دا ژوند چې دی دا باید موږ او تاسې د محیط له شرایطو سره سم د خپل ژوند شرایط ځوان د لپاره شرایط برابر کو. مثلا د محیط شرایط غوښتنه یو څه وي، زمونږ بل څه وي، لیکن مونږ به هغه په پام کې نیسو، مبارزه به کوو، سټرګلینګ به کوو، بس بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږو. د ښځو په وړاندې عامه ذهنیت بدلیدنه تر ټولو لومړی اصل دی، او دا بدلیدنه چې دا د عام خلک د دینی عالم، د استاد، د کورنۍ د مشرانو نه شروع تر کشرانو پورې، هر هغه څوک چې لږ تر لږه ځان نورې نړۍ سره پرتله کولی شي، هغه کولی شي د خپلو خزینه او حقوقو په برخه کې په خپله له خپل کور نه اصلاح شروع کړي. مثلا د ماشومانو د زده کړې نه شروع تر لکه ارباب سب چې یاد کړه، تر ځینو رسم رواجو پورې داسې بندیزونه په خزینه ونه لګوي چې هغه مثلا د یو نارینه لپاره هغه بندیزونه نه غواړي. داسې په کور کې په حقارت ورته ونه کتل شي لکه چې نارینه ته نه کتل کیږي.
تاسو په بخښنه سره تاسو وویل چې دلته په افغانستان کې ټولنې ته بېلابېل خلکو ډېر فعالان له خوانه ورته وړاندیزونه کیږي، خو بالاخره هیڅ نتیجه نه لري. ولې نتیجه نه لري؟ سم عامه پوهاوی ورته نه کیږي که خلک نه منونکي دي.
زما هدف دا و نتیجه په نن مرتب کېدل یا نتیجې ته سره نه رسېدل د مخکې خبره، د ماضي خبره ده. په اوس وخت کې زه دا وایم چې هر څوک مطالعه لري، تر یو حده مطالعه لري، لږ تر لږه په دې پوهېږي چې ښځینه د دې ټولنې یو داسې قشر دی چې دا ټولنه پرې تکمیلېږي. دا موږ په دغه ګردی میز کې ناست یو. دا اوس ته یو ښځینه، موږ نارینه یو. مثلا که دا ټول نارینه وي یا ټول ښځینه وي، هیڅ کوم توپیر نه راته. مثلا که دا اوس په دې ګردی میز کې ښځینه او نارینه ناست په یو مهمه حیاتي موضوع باندې بحث کوو، توپیر نشته دی. نو پس حرج په کوم ځای کې دی؟ هغه ستونزه په کوم ځای کې ده چې مثلا خلک خزینه او ته فرصت نه ورکوي؟ لږ تر لږه تعلیم کول په کار دي د همدغه خزینه او د پاره. یو مثال ارباب سره وړاندې کی، یو مثال زه وړاندې کوم. که په یو کلی کې مثلا زموږ خويندې په سلو کې دوه خويندې زده کړې وکړو، د زده کړو هغه اخیری حد ته رسیږي، دغه ټولنې اته نوي خزې هغه ورسره راحت کیږي. مثلا یو ډاکټر جوړیږي، یو خون کې جوړیږي، دغه اتنوي خزو اولادونه او دغه اتنوي خزو ته زده کړه دغه یو خزینه ورکول شي، او دغه اتنوي خزو ته دغه بل خور چې د ورته طبي لک تر لګه خدمات راي کول شي. دا زموږ استادې په کلیو اطرافو کې څو وخت مخکې ننګرهار ته تللی وم، د یو څلور ولسوالۍ اسسمنټ هم کوو، ارجابي هم کوله. په څلور ولسوالیو کې یو خزینه ډاکټر د حکومت د خوانه مقرر ده چې هغه د ورځې په څلور ساعتو د پاره هلته وي، نور نه وي. دغه خویندې هلته چې اوسیږي لږ تر لږه دغه هرې ولسوالۍ نفوس کو موږ 50,000 تنه فرض کړو، په 2,00,000 تنه کې بیرته 1,00,000 تنه خزینه غړي دي. دغه خزینه غړي ناروغتیا څنګه کیږي؟ ښه، هغه خلکو غوښتنه دا کوله چې موږ ته مثلا خزینه ښوونځي جوړ کړي. خزینه ښوونځي شته دی، مثلا موږ ته معلمان راولېږي. ښه، تاسو ته زه معلمان درلیږم، د کوم ځای نه درولېږم؟ کله در حال کې چې تاسو په ټولنه کې خپله تاسو خپل لورګانې خويندې تاسو زده کړې ته نه پرېږدئ، زه معلم څنګه د کوم ځای نه درولېږم؟ دا خو د اسمان نه رانازلېږي نه. صحیح ده، تر یو څو کالو پورې به یو ځینه قراردادي معلمان هم سړی راغواړي.
اوس خلک بیا ښځې زړه نه کوي چې ولایتونو ته نام نه وي له کبله لاړ شي.
بلې، نامنیم نه وي، بېخي امن هم وي. زموږ استاسې کلتور دغسې بیا تر دا تېرو کلونو پورې دغسې حاکم و چې بېخي ښځینه زده کړو ته نه پرېږدي. اوس خلک غواړي، لیکن خلک مشروط ډول غواړي. خلک وایي چې موږ به خپل ښځینه درس ته پرېږدو چې ښځینه استادانې وي. تر یو څو کلو پورې دا ستونزه ده. انشاءالله چې دا نسل، یعنی راروان لس کلونه، دا نسل چې له 12 فارغېږي، له 15 فارغېږي، د خزینه او ظرفیتونو هغه د کمبود برخه نوره پوره کیدون کده. بیا په زمونږ په کلی اطراف کې څوک دانه وای چې مثلا زمي لور د دې په خاطر مکتب ته نه پریدم چې د 12م سیم بیولوژي درس ورته نارینه استاد ورکي. بیا به دا پلمی به ختم وي تر هغه پوري لګ فقط زړټنګول پکار دي. امدا خبره کول پکار دي چې خزینه زمونږ د ټولنې هغه مهم قشر دي چې په اسلام کې ځای لري، ځایګا لري، د اسلام په مهم پریکړو کې خزینه نظر ورکړي. حتی حضرت عمر رضی الله عنه خطبه ورکول یو ورځ د مہر پاړې خبره کوله، د مہر هغه ټیټه لوړ اندازې تعین کړ چې د نه زیات مہر څوک نشي کې خوده. یو خزه ورته د جمعات اخر سفر راځي کې نیوکه پکې د امیر المؤمنین په صفت په نیوکه کې چې امیر المؤمنین صلی الله علیه وسلم دی ته هر هغه څه کې چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند نو کړی. یعنی خزه ته په اسلام کې د اعتراض حق حاصل دی، خزه ته په اسلام کې د فقهي مسایلو د استنباط حق حاصل دی، خزه ته په اسلام کې د ژوند په ټولو چارو کې د ګډون او بیرته نیوکه او د اصلاح حق حاصل دی. دا چې کله په اسلام کې حاصل شو، کله چې زموږ په ټولنه کې موږ د ملال مثال لرو، نور مثالونه یعنی زموږ په ټولنه کې خزینه قهرمانانه موږ لرو، بس ولې موږ د یوشتم قرن د مزل نشاته پاتې شو.
ډیره مننه کور دان له تاسو درنو ملمنو چراغ لیدلته مو حضور پیدا کړو خبرونه کې را سره وي او خبرونه مل سره مختبي ورته مننه کول ودان. قدر من اوریدونکو له تاسو ډیره زیات مننه چې موږ خبرونه مو اوریده او همدارنګه په دې هیله لکه څنګه چې دا باس مو اورید په دې هیله چې افغانستان کې ورځ داسې ورځ دی نوی چې د کومې خور مور یا ښځې هویت دی ورک ووسي او ټولو برخو کې ورته وخت ورکي، سهم ورته ورکي، ونډه ورته ورکي چې هغوی هم له تاسو سره تر څنګ د سره فعالیت وکړي او ځوان مو په خیر خسي. ډیره مننه له ټولو نه کور ودان ښه وخت ولرئ.
وقت زوانی و رسیدی و محبت مینا خوا پویدی پتا مین یا ما گرز مرمانی تا پسی خور می کخ پل زوانی نازونا آداغانی کوی زمی زوروی نازونا آداغانی کوی زمی زوروی و جانا نوالی نرازی جب دیوانگی ها میکنه دل تو را از من تمنا میکنه دل تو را هر نیمه شب میخواهد این دل چه خواهش های بی جا میکنه دل با پیرهنی آبی و چشمان خماری با پیرهنی آبی و چشمان خماری تو را به خدا هر شب بیایی به خدا هر شبی آیی نازون عداغانی کمی زمی زاروی نازون عداغانی کمی زمی زاروی و جانانو